په پېښور کې د ورځې 3 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دی یو بل غړی کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سمیزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام د مشال رادیوي مجله دروږي. خبرونه له اسرار العالم مومند او
د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره جوړې د حکومتي کمیټې مشر وایي د قبایلی سیمو عملی انضمام به شاوخوا څلورو میاشتو کې پوره شي. د پاکستان پوځ مشر قبایلو ته په خبر پختونخوا کې د فاټا په ورګډ دو مبارکي ورکړي. او په ننګرهار کې په عملیاتو کې 9 تنه وژل شوي چې زیاتره یې ولسي وګړي دي. اوزه خبرون تفصیل د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره جوړې د حکومتي کمیټې مشر سرتاج عزیز وایي د قبایلی سیمو عملی انضمام به شاوخوا څلورو میاشتو کې پوره شي. سرتاج عزیز پرون ناوخته مشال ډیو ته د ایف سی آر قانون اوسنی حیثیت په اړه وویل چې پاکستان ولسمشر تر فرمان لاسلیک کولو وروسته په فاټا کې پولیټیکل ایجنټ اوس د پخوا هومره ډیر واک نه لري او نه به هم خلک په اجتماعي ذمہواري کې نیول کیږي.
نبراسال
کې د پاکستان قومي اسمبلی د مئی پر 4 سینټ په 5 او د خبر پختونخوا اسمبلی د مئی پر 8 په خبر پختونخوا کې د فاټا ورګډولو بل منظور کړ او دا بل پرون بیا ولسمشر ممنون حسین اهم لاسلیک کړ. د پاکستان پوځ مشر قبایلو ته په خیبر پختونخوا کې د فاټا په ورګډولو مبارکي ورکړي. د پوځ د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر نن په خپله ویبپاڼه لیکلي چې پرون په راولپنډۍ کې د پوځ مشر جنرال کمل جاوید باجوا د قبایلي ځوانانو یوې جرګې سره په ملاقات کې وویل چې په خیبر پختونخوا کې د فاټا ورګډېدل به سولې، ثبات، ټولنیزې او اقتصادي پرمختیا کې مرسته وکړي. د ایس پی آر تر مخه قبایلی ځوانانو بیا د امن او استحکام په برخه کې د پوځ د مبارزې ستاینه وکړه. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي د سرخنۍ غونډۍ سیمې د خلکو مسلو د هواري لپاره به پوره هلې ځلې کوي. د جنوبي وزیرستان مرستیال پولیټیکل افسر اخلاق احمد خان بنګش نن په دې اړه مشال ډیو ته وویل
مشال ریڈیو وساتر دا مسلام تر ورا سوال شکریہ د قومي مشال ریڈیو زموتی سه په نوټس کې راول مو مو ان شاء الله دو خلاف یو وخت راوړو دو مشکلات سم هم دي اب مو متعلق دي آرمی فارمیشن په نوټس کې راول.
د سرخنۍ غونډې اوسیدونکو مشال ډیو ته هم نن ویل چې د لسو کالو کډوالې وروسته حکومت خپل کورونو ته ستانه کړي خو لا یې اهم کورونه ړنګ دي او د ژوند بنیادي اسانتیاوې نه لري. یادوي چې په جنوبي وزیرستان کې په کال 2009 کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله ډېری خلک کډوال شوي وو. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز وایي پلار یې ووټ ته د عزت ورکولو لپاره مبارزه پیل کړې او دا ورسره پکې شامل ده. مریم نواز نن په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویل نوموړي وایي زما پلار د ولس د حاکمیت ووټ ته د عزت ورکولو لپاره بیرغ پورته کړ نه چې د کرسۍ او اقتدار لپاره. زما پلار قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شامل کړې، تاګري ختمه کړه او نور یو شمېر پرمختیایي کارونه یې وکړل چې په بدل کې یې په نوموړي مقدمې چلول کېږي. د نواز شریف لور د دې وضاحت ونه کړ چې په پلار یې مقدمې چا جوړې کړې، خو دا په داسې حال کې ده چې نواز شریف د درغلیو په بیلابیلو مقدمو کې لومړی د وزیر اعظم له چوکۍ، بیا د مسلم لیگ نون ګوند له مشرۍ او وروسته له سیاست کولو څخه په دایمي توګه لرې کړل شو. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټیس په مختلفو موقعو ویلې چې عدالتونه د کوم شخص یا ګوند خلاف نه دي او فیصلې یې غیر جانبدار دي. د سمنګان ولایتي روختون رئیس په موټر کې په چاودنه کې وژل شو. د سمنګان د والی ویاند صدیق عزیزی مشال ډوته ویل د ډاکټر اکرام الدین وکیل زاده په موټر کې مقناطیسی بم مزه پر دې شوی وو. نن شاوخوا لس بجې د لخپل کور د روختون پر لور روان وو چې په موټر کې یې چاودنه وشوه. په چاودنه کې ښاغلی وکیل زاده وژل شو، موټر چلوونکی یې ټپي شو. د سمنګان د والی ویاند په وینا ښاغلی وکیل زاده د ولسی جرګې انتخاباتو ته احتمالي کاندید هم وو. تر اوسه پورې کمی وسله والې ډلې د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. په ننګرهار کې په عملیاتو کې نه تنه وژل شوي چې زیاتره یې ولسي وګړي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤوله توله خوږیاڼي د مشال ډوته ویل چې تېره شپه د چپرهار ولسوالۍ په دوله زو سیمه کې افغان ځانګړو ځواکونو عملیات ترسره کړي چې په خطایي سره پکې نه کسان وژل شوي او نور زخمیان شوي دي. خوږیاڼي زیاتوي د پیښې د څېړلو لپاره له مرکز کابل څخه هیئت ټاکل شوی. کله چې څېړنې بشپړې شي نتیجې به یې له رسنیو سره شریکې کړي. اسرائیلی وزیر اعظم وویل په شام کې د ایران پوځي شتون ختمولو لپاره به د اروپایي هیوادونو د ملاتړ ترلاسه کولو هڅه کوي. نتنیاهو پرون وویل موږ پر دې عقیده یو چې په شام کې هیڅ چرته هم د ایران د پوځي موجودګۍ لپاره ځای نشته. نوموړي زیاته کړه چې دا شیان نه یوازې د دوی د موقف بلکې په محتاطه توګه ویلی شي چې دا په منځني ختیځ کې او له هغو ورخوا د نورو د دریځونو هم عکاسي کوي. نتنیاهو وویل هغه به راتلونکې اونۍ یورپ ته ځي او په شام کې د ایران د پوځي موجودګۍ او له تهران اټومي تړونه د امریکا وتلو د مسلې په تړاو به د جرمني او فرانس په مشرانو ټینګار کوي. او شام د ملګرو ملتونو د هغه نوبتي غونډې مشري اخیستې ده چې دغه سازمان لخوا پر کیمیایي وسلو د لګیدلو بندیزونو بحثونه پر مخ وړي. د شام په حکومت او پرله پسې دا تورونه لګول کیږي چې دغه هیواد په روانو کورنیو جګړو کې کیمیایي وسلې کاروي. شام د جنیوا میشته دنده پرون ترلاسه کړه. د ملګرو ملتونو د غونډې مشرولي د ګډون کوونکو هیوادونو د نومونو د لومړیو حرفونو په ترتیب په هرو څلورو اونیو کې بدلیږي. د شام ډیپلوماټو بیا دا تور رد کړی چې ګینې هیواد جی کیمیاوي وسلې کاروي. دا اوته د محل د مشال خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسی بای لسره زهید اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل اتلس روپۍ شپېته پیسې غستل کیږي او په یو سل نولس روپۍ لس پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل اته پنځوس روپۍ او په یو سل نهه پنځوس روپۍ او یا پیسې. یو یورو په یو سل اته دیرش روپۍ څلوېښت پیسې او په یو سل نهه دیرش روپۍ شپېته پیسې. د متحده عرب امارات درهم په دوه دیرش روپۍ او په دوه دیرش روپۍ شل پیسې. د سعودي عرب ریال په یو دیرش روپۍ شپېته پیسې او په یو دیرش روپی اتیا پیسی. او یو افغانی په یو روپی سلور شپیت پیسی اغستل کیگی او په یو روپی شپک شپیت پیسی خرسول کیگی. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات یو څلوېښ او کم نه کم شپږ ویش، په بنو کې درې څلوېښ او اته ویش او په کوټه کې به زیات نه زیات څلور دیرش او کم نه کم یو ویش ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری. د پاکستان ولسمشر پرون یو دیرشم آئینی ترمیمی بل لاسلیک کړ چې ورسره د هیواد قبایلي او نیمه قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا صوبې برخه وګرځېدې. دا چې دغو سیمو د پرمختیا لپاره حکومت کوم پلان جوړ کړی او که څنګه د اقتصادي چارو یو پوه وایي
لسکلیزا سوشو اکنامک ډیولپمنټ پلان تیار شوی دی زر ارب روپۍ په فاټا سره غونډې.
د افغانستان د قومي سلامتیا مشیر وړمورز په اسلام آباد کې د پاکستان پوځ له مشر سره ولیدل. هم په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس وایي له پاکستاني لوري وغوښتل شول چې د ترهګرۍ ضد همکاریو په اړه خپلې نوې ژمنې ژر پوره کړي.
چون هغه تفاهم نهایي شوی دی اوس باید عمل شروع شي. زموږ غوښتنه ده چې دغه تاوتریخوالی مخه ونیول شي.
او د مشال رادیوي مجلې د دې اونۍ په خپرونه کې د پښتو فلمونو د معیار په اړه د نومیالي اداکار جمال شاه خبرې اوري.
زه خو خپل فلم نور ته وایم انتهایی بیکار معیار، انتهایی کمرشل، زما په نظر کې یو مسخره ده.
کلی ده له مشال رادیو سره اوسئ. او د همورلې موجود پاکستان ولسمشر ممنون حسین پرون د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا د ورګډولو یو درشم آئینی ترمیمی بل لاسلیک کړل چې دغه اوس د پاکستان د آئین برخه جوړه شوه. څېړونکي وایي د قانون سره به وفاقي او صوبایي حکومتونو ته ډیر کار کول وي. خو د پاکستان د منصوبه بندۍ کمیشن وایي د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملولو چارو لپاره 50% بجټ مختص کړل شوی چې په فاټا کې د انفراستراکچر پر جوړولو به لګول کیږي. د منصوبه بندۍ کمیشن دا هم وایي چې د دغه سیمو د پرمختیا پر چارو به په راتلونکو 10 کلونو کې 1000 اربه روپۍ مصرفیږي. تفصیل د فرخنده اسد په دې رپورټ کې.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین پرون ماسپخین د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډبلو یو درشم آئینی ترمیمی بل لاسلیک او دغه وست اساسي قانون برخه جوړه شوه. خو د قبایلی سیمو له انتظامی پلوه په خیبر پختونخوا صوبه کې د ورګډورو لپاره وفاقي او صوبایي حکومتونو ته ډیر کار کول دي. دا چې ریاست د دې لپاره څه کوي په دې اړه د پاکستان منصوبه بندۍ کمیشن مرستیال مشر سرتاج عزیز 13 ورځ مشال ریډیو ته اول چې د انضمام لپاره ټول مالی انتظام شویتی. نوموړی وایي په لومړی پړاو کې فند لوړان دینا مختص شوې ده او زیاتوي
زموږ ټول بجټ 1000 اربه روپۍ دی. د لومړیو درو کالو بجټ 200 اربه روپۍ دی. په دې کې به وفاق 80% ورکوي چې دغه خو یقیني ده. خیبر پختونخوا هم ژمنه کړې ده 50% بجټ لوړان دینا موجود دی. په دې کې کمیټه د 10 کالو پروګرام جوړ کړی دی چې په دریو برخو ویشل شوی دی. هر برخه په دریو او 10 کالو کې تقسیم شوی ده. د خیبر پختونخوا لپاره د لومړی برخې 200 اربه کافی بجټ دی چې خپل پیل پرې وکړي.
څېړونکو وایي دا د فاټا او خیبر پختونخوا د ګډولو آغاز دی چې دغه ټول عمل به وخت اخلي. د اقتصادي چارو یو کارپو ډاکټر اشرف علي وایي قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د شاملولو وروسته دغه ته د فند او بجټ ورکولو د 10 کالو منصوبه جوړه ده چې ډیر زر به په لومړی مرحله کار پیل شي.
اکنامک ډیولپمنټ پلان دی چې هغه تیار شوی دی چې دغه پیسې به د کم ځای نه راځي څنګه به چینلایز کیږي او کم کارونه به په دې کې په فاټا کې کیږي. ټولې صوبې چې څنګه هغه ته په ان اف سی کې خپل حصہ ملاويږي نو دغه سي د فاټا خپل حصہ وا چې هغه 3% جوړي ده د ډیویزیبل پول نه هغه به دې ته ملاويږي او هغه جوړيږي تقریبا سالانه 90 ارب نو واخلي 100 اربه روپۍ پورې هغه جوړيږي. نو په روانو 10 کالو کې به دا 1000 اربه روپۍ چې دي دا به فاټا ته راغونډي.
ډاکټر اشرف علي وایي د دې 1000 اربه روپو نه علاوه داسې نړیوال ادارې هم شته چې په روان وخت کې به په دغو سیمو کې د پرمختګ په کارونو پیسې لګوي. د پېښور پوهنتون یو استاد ډاکټر اجاز خټک وایي دا یو اوږد عمل دی خو ښه خبره دا ده چې د فند په حواله د دغې لپاره ټولې خبرې واضح کړل شوې دي.
تقریبا 1000 اربه روپۍ په سابقه پاټا بوس ورته وایم هغه کې به خرچ کی پایه ټول انفراستراکچر باندې زیادہ لتونا یو چې سرکاري بلډینګ عوامي دغه سکولونه مختلف کې تند امندمنت کې د آئینی ګارنټی دا یزا پیسې ببل سشي کې صوبایي حکومت نشي لګولې د دې لپاره مرکزی حکومت ډایرکټ پیسې ورکړي.
د نوړاندې د مای په سلریشتما د کمی سملې غونډه کې د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو یو درشم آئینی ترمیمی بل په متفقه توګه منظور کړل شو چې یو ورځ وروسته د مای په 15مه د سېنات نه منظور شو. د مای په 20مه د خیبر پختونخوا سملې د فاټا اصلاحاتو قانوني مسوده په اکثریت سره منظور کړه او اوس د ولسمشر د لاسلیک وروسته د اساسي قانون برخه جوړه شوه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره چې حکومت کومه کمیټي جوړه کړې وه مشر یې سرتاج عزیز وایي د پاکستان ولسمشر د فرمان تر لاسلیک کولو وروسته فاټا په قانوني لحاظ خیبر پختونخوا کې شامل شوه. دغه په وینا اوس به پولیټیکل ایجنټ د پخوا عمره واک نه لري او نه به هم خلک په اجتماعي ذمہواری کې نیول کیږي. بشیر ګواخ له سرتاج عزیز سره مرکه کړې او په سر کې لاغه پوښتنه چې اوس د اف سی آر قانون څه حیثیت پاتې دی.
اف سی آر ابالش کړه نن چې دا آرډر شو د کې اف سی آر لاړ ورو د ترانزیشن ارینجمنت چې دی اوسو باندې شو د پاره دا لې چې ډیپټی کمشنر بل ډیسټریکټ پنځه سټیټي اور ورو بال تک یا پشاور ہائی کورٹ بٹ ڈسٹرکٹ جج مقرر کی لکه سنشن کورٹ نہیں ہر دے لکه
بالکل
نو هغه به اوس د یو سافټو کې هغه ما کار شروع کړی دی پرې باندې فلحال خو بلډینګونه به جوړیږي ورو او رینټډ بلډینګ یا موجوده بلډینګونو کبا جج لگئی هغه به خپل سٹاف راول.
او سرتاجی صاحب د پولیټیکل ایجنٹ رول به اوس صحیح او ایجنسنه چې کوم دی هغه په ضلعو بدلیږي څنګه؟
هغه پولیټیکل ډیپټی کمشنر شګه نه ایجنسی چې داغه بر ضلع شي اوس وزیرستان ایجنسی بنی وزیرستان ضلع وي د خیبر ډیسټریکټ او شند باجوړ ډیسټریکټ چې کوم ډیپټی کمشنر دی هغه بر ډیسټریکټ مجسټریټ شي اسسټنٹ کمشنر بر لوکل کورٹ شي نو آغا نظام بہ فی الحال روانی حالت تر اتل بم کلاؤ شی ایڈمنسٹریشن بم کلاؤ شی اور تر اتب پکے آسان شی اس مکھ کے خلق کو پرمٹورا گستل بردان نہ سوک باجوڑ سے جگہ اڑی نو پرمٹ پہ پکارو چ سیدو نہ اجیا ریم او سو کلاؤ کار شروع شو اخو دو صبح ہی سش ہوس
دا خدا سے خکاری چ دا بر دیر وقت واخلی عملاً تاسو څه ګورې کله به قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا برخه شي؟
یعنی قانوني تقاضې خو پوره شوې اس ایڈمنسٹریٹو کار بکیگی جل تک جوڈیشل کمپلیکس جوڑ سی ججان مقرر سی بیا ایڈمنسٹریٹو انفراسٹرکچر بجوڑے گی بیا ڈیولپمنٹ پارو پروجیکٹ جوڑے گی بیا پولیس فورس بجوڑے گی دگا شانتی دا ٹول کارونا برور روانی نو پردیش ضرور محتی کب ان شاء اللہ اور خاص طور پہ الیکشن نہ پرست ہوئے گورنمنٹ راشی دا کے پی دا عمل بنور تیز سی بجٹ خو فی الحال جولائی پر جون پر خو روان دے موجودہ ہو بیا جولائی نہ ودا صبح شی بلکہ اس وقت میں نہیں صبح وہاں کا بٹے کو رکی کرنا ٹیکنیکل خو دا راوٹ ہے زلٹی بھی کم پارٹ ہے پرانچ
ل سرتا جی سره چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره چې حکومت کم کمیټه جوړ کړې و دغه مشري یې ورپغه یې کړې و لاغه سره مو د بشیر ګواخ مرکه ورده
تبصرے شننے خبرونه رپورٹونه
اکسونه ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي
د قبایلی خور په نوم د میرمنو ټولنې یوې ټولنې د فاټا په خبر پختون خاص په کې شاملولو پریکړه هر کله کړې ده. د یاد ټولنې غړو پرون په خبر کې د خبري غونډې په تاسو کې وویل په بلدیاتی نظام صوبایي سملای او کامی سملای کې میرمنو ته باید ونډه ورکړل شي. دا میرمنې هیله لري چې د اف سی آر قانون له خاتمې وروسته به دوی خپل بشري او آئینی حقونه ترلاسه کړي. له پیښوره د غلام غوس رپورټ ورو
پیښور پریس کلب کې د ګل پورز د یوې خبري غونډې وروسته د اورګزو سیمې نوشین جمال مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
زم کې دن د مو ډیر غټ ارمان ملوي او خوشاله یو په دې باندې ډیر زیات حکومت بلدیاتی اکټ دې د انګس ایکستند شي لکه د خیبر پختونخوا والا دي مو چا باندې کړي نه دی ویلی او نه چا په امارت باندې ختل یو د حکومتي امارت باندې ډیر په آئینی انداز کې مو جدو جهد کړي دي او په آئینی طریقې باندې وسرنګ دا خپل حق واغست د سب نور مند صوبایي او قومي اسمبلی کې خزو مخصوص سټونم واخلو.
یو بل مدني فعاله شاهیده شاه وایي قبایلی میرمنو ته د خپل حقونو ورکولو اصل مبارزه د زمکول د عمل روستو پیل شو.
اوس خو مونږ ته شغیت د انسانانو یو حق ورکو چې د اف سی آر نه مو آزاد کړل. اف سی آر یو بلیک لا وا چې انګریزانو په دې باندې لاګو کړی وا او د دې انسانانو د دغه نه وستو لیست نام د دې ته مو د پاکستان لاز ایکستند کړل. اوس اصلي کار شروع شو سوره چې دا نو دا په ټول پاکستان کې یو جرم او په فاټا کې دا یو رواج او لیګلو. اوس به دا په فاټا کې اوم یو جرم بشي ځکه چې پاکستانی لاز با فاټا ته
د مومندو سکینه رحمان وایي د زمکولو د عمل روستو به هم دوی د میرمنو د حقونو لپاره خپل مبارزه جاری ساتي.
هم خپل سټرګل جاری ساتو نو هم تر هغه پورې چې زمونږه ته مکمل ته هر خبرې د هر پاکستانی په شانتي حقوق مونږه ته خپل نه ملاو شوی.
یادی مدني ټولنې د میرمنو لپاره د خور غږ په نوم د یوې ځانګړې مجلې پیلولو اعلان هم وکړو او د دغه مجلې رسمي پرانیسته به نن په پېښور کې ترسره کیږي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو د مے پر د روانې مے میاشتې پر ویشتمه د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر او د افغان استخباراتي ادارې ان ډی ایس مشر معصوم ستانکزی په اسلام آباد کې د پاکستانی پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا او نورو لوړپوړو ملکی او امنیتي چارواکو سره په ترهګرۍ ضد مبارزې خبرې وکړې. په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس وایي هیله لري چې د ملاقاتونو د لړۍ په افغانستان کې د روان تشدد په کمولو کې مرسته وکړي. بشیر ګواخ له خاغلی شم سره مرکه کړی او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې آیا په دې لړ کې ورسره پاکستاني او چارواکو څه ژمنه کړې؟
نږدې دوه اونۍ وړاندې د پاکستان سره زمونږ د سولې او د پیوستون لپاره چې کوم د عمل پلان و هغه نهایي شو. په افغانستان کې د وینې بهېدلو په هغه کې کمی نه دی راغلی، تاوتریخوالی اوس هم زیات دی. نو دغه ټولو هڅو هدف هم دا دی چې دغه تاوتریخوالی کم شي، د وینې بهېدلو دا بهیر ودرېږي، کم شي. په دې اساس ولسمشر په هدایت باندې د ملي امنیت سلاحکار جلالتماب اکمر صاحب او ستانکزی صاحب او د کورنیو چارو وزیر برمک صاحب چې دلته سفیر صاحب زاخلوال هم ورسره ملتیا کوله، د پاکستان دغه د اړوند برخې مسؤلینو سره چې په هغې کې د پوځ مشر، د ایس آی مشر، د ملي امنیت سلاحکار او نور اړوند د مسؤلینو پوځي او امنیتي، نو هدف هم دغه و چې زمونږ په دې برخه کې عجله وه چې چون هغه سند یا هغه تفاهم نهایي شوی دی، اوس باید د هغې عملي ساحې ته داخل شو او زر تر زره کوم هغه تعهدات چې شوي دي په هغې باندې عمل شروع شي چې زمونږ بالاخره چې کوم غوښتنه ده چې دغه تاوتریخوالی مخه ونیول شي.
نو شم صاحب، تاسو په افغانستان کې چې دا د وینې تویدو خبر تاسو کوئ، د دې په بندولو کې پاکستان څه مرسته کوي شي؟
البته د دې خو نور بیا جزئیات زیات دي، ولې په دغه کوم سند باندې چې تفاهم شوی دی په هغې کې یو لړ موضوعات شته دی، یو لړ ژمنې شته دی، یو لړ اقدامات دي چې هغه طبعا په افغانستان کې سولې او په افغانستان کې د تاوتریخوالي مخنیوي کې رول لري.
یو خبره پکې شم صاحب دام راغلی چې کومې ډلې مذاکراتو ته حاضریږي، خو به حکومت او افغان حکومت به ورسره مذاکرات کوي، خو کومې ډلې نه حاضریږي په هغې باندې په کار ده چې په دواړو خواوو کې فشارونه راوړل شي. په دې اړه څه خبرې وشولې او د پاکستاني چارواکو څه دریځ و، هغوی څه ویلې؟
بالکل، په دغه موضوع باندې دواړو خواوو ژمنه کړې ده، تعهد کړی دی. اکبر صاحب د خپل ژمنې یاده وکړه چې بالکل افغانستان چې کوم ژمنې کړي په هغې ولاړ دي، همدغسې موږ غوښتنه کوو چې پاکستان هم هغه ژمنې چې کړي دي، هغه تعهدات چې کړي دي، په هغې باندې باید ودرېږي او عملي اقدامات وکړي. نو طبعا ژمنې شته دی، ولې دا بیا د هغه مربوطه زموږ امنیتي نظامي برخې چې دي، نور هغه کاري ګروپونه چې دي، هغې به بیا بهتره پوهېږي چې هغه کوم اقدامات دي، هغه جزئیات ته به اوس فعلا ترک مناسب نه وي.
او شوم صاحب، په نږدې وختونو کې څه داسې څه ګورئ چې طالبان سره به مذاکرات پیل شي یا پاکستاني چارواکي به په دې لړ کې څه مرسته وکړي شي؟
خو د دغه ټولو هڅو هدف هم دغه دی، په دغه تعهداتو کې، په دغه تفاهماتو کې چې موږ رسیدلي دي دواړو حکومتونه، په هغې کې دغه ټول مسایل شامل دي چې هم هغې کې د سولې او د مذاکرې خبره ده، او هم که چېرته هغه مخالفین شي هغه سولې ته نه آماده کېږي، د هغې پر ضد به څه قسم او په کوم شکل اقدامات کېږي، هغه ټول په دې کې شامل دي چې البته د هغې جزئیات به وروسته بیا د اړوندو برخو لخوا که لازم یې ګڼي هغه به شریک کړي، او که نه وي نو هغه په دې برخه کې به اقدامات کېږي.
په افغانستان په اسلام آباد کې د افغانستان له مرستیال سفیر زردشت شمس رمضان بشیر ګواخ مرکه ورېده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان پوځ د امریکا ویاند میجر جنرال آصف غفور پرون په یو ټویټر پیغام کې وویل د اړوند ادارو نه غوښتنه شوې ده چې د ایس آی د پخواني مشر اسد دورانی نوم ممنوع الخروج اعلان کړي. نوموړی د ګل پورز یعنی پرون د پوځ مرکزی دفتر جی ایچ کیو ته هم غوښتل شوی. اسد دورانی د جاسوس تاریخونه په نوم یو کتاب د هند د استخباراتي ادارې له پخواني مشر امرجیت سنگ دلت سره په شریکه لیکلی چې پکې ډېرې ناویلې خبرې په اول ځل مخې ته راغلي دي. مجید بابر معلومات راکوي.
د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو د څانګې مشر میجر جنرال آصف غفور په ټویټر یو بیان کې ویلي دي چې د پوځي استخباراتي ادارې آی ایس آی پخوانی مشر لیفټنټ جنرال اسد دورانی پر ضد د پوځ د ضابطه اخلاق د خلاف ورزي په تور د یو حاضر سرویس جرنیل په مشرۍ کې د عدالتي پلټنو حکم کړی دی، او د هغه نوم یې په ای سی ایل یا له هیواده د بهر لتګا د منشو کسانو په لیست کې د اچولو لپاره اړوندو چارواکو سره رابطه کړې ده. خو پوښتنه دا ده چې د پوز ضابطه اخلاق څه ته وایي. د دې پوښتنې په ځواب کې د پوز پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي چې دا ضابطه اخلاق څه په لیکلي بڼه ده او څه په روایتي توګه عملي ده.
دراصل دا د پاکستان ملیټری لا سیکشن 55 دی، او دا ریبن د کنډکټ ان بیکمینګ دا سروس کم او د سروس نه پاس چې کوم ستا رینک وی دا ری مطابق یو قسم بیهیویئر سانا امید کی دی شي، او کله ته دا هغه خلاف زی چې کو په فوج کې او په فوج نه باري لکه دا یو لیفټنټ جنرال دی ریټایر سو دی دا خبرې کوي
خو بل خوا د پوز پخوانی جرنیل طلعت مسعود وای
د پوز په ضابط اخلاق کې ځینې هغه دي چې د ملک ته د نقصان رسیدو امکانات وي، لکه ډېرې داسې هودي دي چې په هغو کې کوم کس دنده وکړي نو د ډېرو خفیه رازونو نه خبر شي. داسې کسان که د پوز نه ریټایرډ هم شي نو هغوی لا بیا د ډېر احتیاط څخه کار اخیستل پکار دي، او په ډاګه د هغو رازونو په اړه خبرې باید ونه کړي چې ملک ته ته نقصان کېدای شي.
د بریګیډیر محمود شاه نه مې پوښتنه وکړه چې که څوک کتاب لیکل غواړي او یا رسنو سره خبرې کول غواړي نو د پوځ ضابطه اخلاق د هغې په اړه څه وایي.
فوج کې د وزارت څخه کتاب لیکي او د هغې لپاره یو خاکه د دې ورته پیش کوي، هغې به دا پروف کړي طالب دا عام پریکټس دی. زه کتاب لیکم
د آی ایس آئی پخوانی مشر لیفٹنٹ جنرل اسد دورانی سے مدمخ کی د ہند استخباراتی ادارے را د پخوانی مشر اس دلت سرا گڑ یو کتاب لکھلے چپکی پر د تور پورے شوے چے زین رازو نے اخکار کری دی خوا اسد دورانی دا تورنا ردوی
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د جنوبی وزیرستان د سخانه غونډای سیمه اوسیدونکو وای د کډوالۍ لسو کلونو وروسته خپل کورونه تستانه شوي، خو هغه سنتیاوي چې وادي ورسره شوي ورته نه دي برابر شوي. دوی زیاتوي ورڅخه لا هم د سیمه پر یوه پوځي چیک پوسټ د وطن کارت خولو غوښتنه کوي. د جنوبی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ بیا وایي د یادې سیمې له مشرانو سره د یوې جرګې په ترڅ کې به د هغوی ستونزې معلومې او د حل لپاره به کوخخ وکی. سیلاب مسعود حال راکوي.
د سلی وزیرستان شک توی بوبر په منځ کښې میشتا د څرخانۍ غونډۍ سیمې اوسېدونکي وایي چې د لسو کلونو د کډوالۍ نه د ورستې یوه میاشت مخښې میژه پوځیانو واپس راوستلو، خو ژوند مو دامره تریخ تېرېږي چې نه په مړو کښې او نه په ژوندو کښې حساب یو. د سیمې یو اوسېدونکی کلت خان دا بدحالي په دا رنګ بیانوي.
واپسی وکه سه نیرو تو ساده سه سوالاتینا جوړ کړی دي، تو سه لارې نیرو جوړ کړی دي، تو سه نیشته بجوړ کړی دي، تو نیش کلا نیرو خپل زنګلیا علاقه تا راون شولی. بالکل شه انسانونه د وخت سره د تراول د علاقه نه دو 14 کیلومتر رفتار نیش پښې بند وکه روز نیر په داسې وخت ری ته راځي لکه ایوندا انسان علاقه یو مرچ په غبر شه پروت وی.
یو بلکس محمد نواز زیاتوی
غری نه دي کاندي دي لړی دي دغه سه پروت دي چې نه پلوړ
مینه خان ویائی چکلا میجا د سولی وزیرستان د قطبی وزیرستان پلیار د خیسور زرنی په چک پوسټ تگ را تک کهو د چک پوسټ حملا د وطن کارت پښتنا را زخه کوي. حالانکه د پاوز مشر جرنیل وطن کارت ختم کړی دی، په دغه حوالی میجا بیا ول ستړیا ول زورا ول شي وزیرستان مرستیال پولیٹیکل آفیسر اخلاق احمد خان بنگڑ سرا تماس ونی وہاں سزا وابرا کا وار وائز
غونډۍ
رسائی لحاظ سره ډېر ګران علاقې دي او لازمی خبر ال سیوا علاقہ کولاو شین ولتا ډېر زیات مشکلات وی شروع کی مشال ریډیو وسات دا مسله متورا سوال شکریہ د قومي مشال ریډیو زموږ یې سه په نوټس کې راولم موږ ان شاء الله دو علاقې یو وخت راوړو دو مشکلات سم هم دي اب موږ متعلقہ د آرمی فارمیشن په نوټس کې راولو ایف ڈی ایم ای کوارډینیټر وزرنا نه انفارم کم څه دو علاقو یو خصوصي ویزیت وکړي
د غور سے دن کے غشتنا وکرلا چھ ذمہ وار حکومتی چارواکی دے دمیجا دغا مشکلہ زر کی رتا سم کی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
په خبرو کې د ورځې درنی میں بجی شوی دی اوریدونکو د خبرونو لنډیز د ظفر خان نور
د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره جوړې د حکومتي کمیټې مشر سرتاج عزیز وای د قبایلی سیمو عملی انضمام به شاوخوا په څلورو میاشتو کې پوره شي. نوموړي دا څرګندونې پرون مشال رډیو ته وکړې. یاد دی وی د پاکستان قومي اسمبلی د مې په 23مه سینټ په 25مه او د خیبر پښتونخوا اسمبلی د مې په 20مه په خیبر پښتونخوا کې د فاټا ورګډولو بل منظور کړ او دا بل پرون بیا ولسمشر ممنون حسین هم لاسلیک کړ. د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز وای پلاری وټه د عزت ورکولو لپاره مبارزه پیل کړې او دا وسره پکې ملګری ده. مریم نواز نن په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته وویل چې د پلار په ضد جوړې مقدمه بی بنیاد دي. دا په داسې حال کې ده چې نواز شریف د درغلیو په بیلابیلو مقدمو کې لومړی د وزیر اعظم له چوکۍ بیا د مسلم لیگ نون ګوند له مشرۍ او وروسته له سیاست کولو څخه په دایمي توګه لری کړل شو. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار په مختلفو موقعو ویلي چې عدالتونه د کوم شخص یا ګوند په خلاف نه دي او فیصلې غیر جانبدار دي. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل چارواکی وای د سرخنۍ غونډۍ سیمې د خلکو مسلو د هواري لپاره به پوره خلیزلی کوي. د جنوبی وزیرستان مرستیال پولیټیکل افسر اخلاق احمد خان بنگش دا سرګندونې وروسته لاغې مشال رډیو ته وکړې چې د یادې سیمې خلکو له مشال سره په خبرو کې ویلي ول چې د لسو کالو کډوالې وروسته حکومت خپلو کورونو ته ستانه کړي خو لای کورونه ړنګ دي او د ژوند بنیادي اسانتیاوې نه لري. په ننګرهار کې په عملیاتو کې 9 تن وجل شوي چې زیاتره یې ولسی وګړي دي. د ننګرهار ولایت مدواتی مسول عطا الله خوګیانی نن مشال رډیو ته ویل چې تیر شپه د چپرهار ولسوالۍ په دولت جو سیمه کې افغان ځانګړو ځواکونو عملیات ترسره کړي چې په خطای سره پکې 9 کسان وجل شوي او 8 نور زخمیان دي. او اسرائیلی وزیر اعظم ویلي په شام کې د ایران فوجي شتون ختمولو لپاره به د اروپایي هیوادونو د ملاتړ ترلاسه کولو هڅه کوي. نتنیاهو پرون ویل هغه به راتلونکي کې ونه یورپ ته ځي او په شام کې د ایران د پوځي موجودګۍ او له تهران اټومي تړونونو د امریکا وتلو د مسلې په تړاو به د جرمني او فرانس په مشرانو ټینګار کوي.
او سوریدونکو د مشال ریډوي مجله خبرونه درته وړاندې کوو. د پروګرام زموږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال ریډوي مجله د مشال رډوی مجلې قدرمن اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې مو دغه مطالب د خبرېدو لپاره درته چمتو کړي دي. نومیالی هنرمند جمال شاه وای غواړي د ډرامو او فلمونو لارې د پښتنو سوچه کلتور نړۍ ته وخایي.
خدا دې چې په پښتو فلمونه ډېر امکانات لري. که شه فلمونه جوړ سي په پېښور کې به هم شه خلک ګوري. دغه شانتي کوټ کې په افغانستان کې په سرمدي په ګلف کې یا په یورپ کې
د جلال آباد یو عکاس د امریکا د سفارت لخوا تر سره شوی عکاسې مقابله کې لومړی جایزه ګټلې ده.
ټول افغانستان په کچه یو عکس لومړی مقام ګټل چې خوشبختانه هغه زماره هغه پکې.
آیا خبر یې په خوانی امریکایي ولسمشر باراک اوباما به اوس ټلویزیونی پروګرامونه جوړوي؟ د زما د افغانستان کتاب یو بل برخه هم درته وړاندې کوو. په اسلام آباد کې د پاکستان نېشنل کونسل اف آرټس مشر او نومیالی هنرمند جمال شاه وایي غواړي د پښتو ډرامو، فلمونو او کلتور ته وده ورکړي. د نوموړي په وینا د فلمي صنعت د پرمختګ لپاره باید نوې سینماګانې جوړ کړل شي او د فلم پروډیوسران دې هم د معیاري فلمونو جوړولو هڅه وکړي. له جمال شاه سره د مشال لډیو خبریال سراج ظهیر مرکه کړې ده. مرکه د جمال شاه په غږ پیلېږي.
دا پښتو فلمونه سیدی زه خو خپل فلم نور ته وایم دا پاره کې د پښتنو یا د پښتنو د خو خبره وینه ګر سره انتهایی بیکاره معیار انتهایی کمرشل انتها نه تیر کمرشل فلمونه دي دا چې پاره کې به حیاي ډیر زیاته ده کسانسته پکشه اسی مطلب یو زما په نظر کې یو مسخره ده زه د فلم نه وایم ګر سره خدا دې چې پښتو فلمونه ډیر امکانات لري که ش فلمونه جوړ سي نو زدا وایم چې په پېښور کې به هم شش خلک ګوري د کورنۍ خلک برازي ګوري به ځوانان انجونی مطلب مشران ودا دا ټول به ګوري پښتانه دغه شانتي کوټي کې په افغانستان کې په سرمدی په گلف کې یا په یورپ
زمانه خبرې مطلب هم دا و چې تاسو خو په یو اعلی خوده باندې ناسې تاسو خبر هم اورېدل کېږي په حکومت کې په هر ځای کې نو د دې مخنیوي یا د دې د خوالي د لپاره تاسو څه اقدامات یا څه خبره ول غواړي یا کړم دا
حکومت شې دی یا خدغه کول سي چې ټکسونه کم کی یا نور د سیالات به تر کی کار خود پښتنو دی د پښتنو فلم سازانو شي هغه ش فلمونه جوړ کی ش لیکوال ته ورسی ش کیسه ولیکي او بیا ش اداکاران ش موسیقي ش د پښتنو چې کوم ژوند دی دا وخت دا ژوند ترجمانی وسی د پښتنو پښتانه چې د کوم زیارت ریږي کوم مشکلات نه تیریږي د دې اکاسی پکشي وي نو په دې خود څوک دغه مطلب په دې کې خود ګورنمنت سره کومک سي دغه په کار نه دی سره دا هم به مشکل وکړو
سب دار تو چې تھیٹر چې کم دی نو دا یو وخت ډیر زیات په هم په کتل په کراچی کې ډیر زیات وو په لاهور کې هم وو ممکن په پېښور کې هم وي اوس دا غیغه دوه رول کم شوی نو پینسی د تھیٹر د راجون دی کول د پاره چې پاره کې پښتو وی بل جبې بل جبې دا غیغه د پاره اقدامات په نظر کې لري
مشتر کال د تھیٹر فستیوال کړیو پاره کې پښتو ډرامه وو دا کال ویم کو کو په پی این سی کې تھیټر ډیر کیږي نن سبا دا بلکې پرون هم یو تھیټر پلی وا هغه به دولسم دیالسم باندې بیا کیږي دا تیر میاشت پله پسې تھیټر پروډکشنز راغلي دي او راتلونکي فستیوال کې به بیا موږ کوشش دا وی چې د اردو سره سره ټول ژبې سي دي پښتو بلوسی او براوی او دا ټول د دې ترجمان تھیټر ګروپس راسي او دلته دغه بازی وکي
جمال چا سي هوتا سو د میوزیک د موسیقي خبر او کله لا د ډرامي خبر او کله د فلم خبر او کله ستاسو یو بل آرټ ته چا نه پینټینګ دی هغه دغه دی نو د دې دلته چرغلي ستاسو مصروفیت به یقینا ډیر زیات شي وي نو دغه اړخ ته فلم ته ډرامي ته یا میوزیک موسیقي ته دې ته څنګه وخت ورکوي
زه خو بل کار کوم نه یا دا کار وی خپل کلیک وی ک انزور وی ک موسیقي وی البته دا چې فلم تیاری وزکوم یو بل فلم جوړوم خدای کول باقي کې به موسیقي ضرور وکوم او پاته سو دا پینټینګ او سکلپچر دا کار روان می زه کوم
نو اوس چې تاسو کوم فلم بیا کوئ هغه تاسو خپل دی او کنه
هغه داسمه خپل فلم دی
نو
د دې لکه موږ ته تاسو لګا دا چې دا پاکستان فلم انډستری په اړه کې دی او د د فلم د ریوایول د جدوجہد کې ساده اسی و کامیډي ده میوزیکل کامیډي ده او په د لاهور فلم انډستری په اړه کې ده سیالته په سټوډیو کې یو څه خلک راټول سوي دي فلم جوړول غواړي یو شو فلم خو یو د سي طاقت سي هغه نه پری دي دا غا طاقت سترګې په دا سټوډیو باندې جوخت د سوي دي سي دا سټوډیو یو رنګ ځان ته کې لاستې کې او ډیر لوی مال ځنه جوړ کی کمرشل نو دا کوشن مبارک دی سیدا فلم دا فلم نوم دی کټ
ها دا په اردو کې وی
کٹ سے دی دا فلم میکنگ پہ اصطلاح کی ایکشن وی یعنی شروع او کٹ یعنی ختم
ٹھیک دار دوی چی دل تا سو یہ نو دا پختو دا پختانہ کم چی نوی کل دی زوانان دی نو دا دا غیر جہرات تا دا غیر شوق تا سنگ گوری چی دا دی فن سر شوق شاگا که دا پینٹنگ سر بی یا دا موسیقی سر بی یا دا لکوالی سر بی یا دا شاعر ادیب تا سنگ دا راتنو که دا زوانان سنگ گوری دا پختانو خاص طور بانی
دا ځای چې دی لکه ما سی اول در ټول سی یوازې د پښتنو د پاره نه د ټول د پاره دی زما خپل کوشش دا وی چې پښتانه په خاصه ز دا کوم انکرج کوم اسلام ځای ور وکم نو اکثر پروګرامونو ته راځي په تھیټر کې هم ډیر پښتانه الکوان دي جونې دي موسیقي ته راځي دغه سی پینټینګ کې بشمار دي د کوټیم د بلوچستان هم دي د کیپیم دي کوشش مداوی سی اورنگ دا خلق دغه کو مطلب د دې سره سره دا نورم ټوله یوازې پښتانه نه
کچری د دې خلکو د ځوانانو مونږ به خاص تر چون کې تاسو په خپل پښتون نه او دې د پښتنو لپاره کار کړی دی او زمونږ فوکس په پښتنو باندې نو کچری یو پښتون زلمی راځي او تاسو نو رهنمایي اخلي په کاغه په میوزیک کې وی کاغه په پینټینګ کې وی انځورګری کې وی یا په ډرامې په فن په حوالی وی نو تاسو به تا لارښوونه کوئ
ولی نه خود به کو ضرور ناس تر دا پاره
سب پیغام بده پختنو زوانان او تا نوجوانان چې کم دی راتون کې نسل چې کم دی هغه د بس پیغام ورکوي
پختنو زوانان ته زدا وایم چې د خپل ژوند سي دی هغه ډیر دی بای چې په سنجیدګی تیر کی او خپل په حالات دی بای چې خبر سي پښتانه وکم حال کې دی سیمه په څه حال ده اقتصاد په څه حال ده کلتور په څه حال ده دا کوم ستونزې سي دی په دې په داستون زار خبر کی او بیا دل نو دا دغه استون زو ختمولو د پاره بلا وته او هغه واجب په اډول کې دل سست دی ول ځان پوکي ولی په سیده لکه بادشاہ خان سی وای رڼا ده او دا دام رڼا سیدا پښتانه ځوانان پوسی خپل په مسائل خپل په امکانات نو بیا ودی شفه سلیم کولې سی ژوند د پاره
داو نو میاله هنرمند جمال شاه چې ویلی غواړي د معیاري پښتو ډرامو او فلمونو د خبرولو لپاره کار وکړي د امریکا اوسنۍ ولسمشر ډونلډ ټرمپ په خوا د تلویزیونی خبرونو ویاندو پخوانی امریکایي ولسمشر باراک اوباما بیا اوس غواړي تلویزیونی پروګرامونه وړاندې کړي نتفلیکس اداره چې تفریحي معلوماتي او سیډنیز پروګرامونه وړاندې کوي د مای په 28مه ویلي چې د باراک اوباما او میشل اوباما سره یو تړون لاسلیک کړي چې تر مخه به هغوی ورته تلویزیونی پروګرامونه برابروي په دې اړه نور تفصیل د احمد شاه اعظمي په راپور کې
د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما له نړیوالې تفریحي نړۍ نتفلیکس سره د خبرونو د چمتو کولو یو قرارداد لاسلیک کړی دی په دې لار کې به د اوباما میرمن میشل اوباما هم له خپل خاوند سره ملګری وي نتفلیکس د مې پر 28مه په یو اعلان کې وویل چې له میشل اوباما او باراک اوباما سره د ډیرو کلونو لپاره یو داسې تړون لاسلیک کړی چې تر مخې به هغوی ورته د سکریپټ لمخې یا بغیر له سکریپټ د پروګرامونو لړۍ او ډاکومنټري فلمونه او فیچرونه جوړوي باراک اوباما رسنیو ته ویلي د خپل حکومتي عهدو پر مهال هغه او میشل د ژوند د بیلابیلو طبقو له خلکو سره کتلي او راشه درشه ورسره کړې ده همدا د چدي دواړه اوس په دې زیات خوښ دي چې له نتفلیکس سره کار پیلوي میشل اوباما وایي هغه او باراک اوباما تل پر خلکو د اغیز شندلو او نړۍ ته د یو جلا نظر کتلو د کیسو په ویلو باور درلود نوموړی وایي هغه کیسې چې دوی له خلکو سره شریکول غواړي نتفلیکس ورته دریز برابروي نتفلیکس چې نږدې په ټوله نړۍ کې خلکو ته د اعلی معیار تفریحي پروګرامونه وړاندې کوي تر دې وړاندې یې هم له مهمو شخصیتونو سره د پروګرامونو د جوړولو او وړاندې کولو لپاره تړونونه لاسلیک کړي دي خو له اوباما سره د دوی تړون به شایي یو له وروستیو او لویو تړونونو څخه وي د نتفلیکس یو لوړپوړي چارواکي ټیډ سرنډوس ویلي باراک اوباما او میشل اوباما دواړه د نړۍ د معزز جوړې په حیث په ټوله نړۍ کې شهرت لري او پر دواړو باور کیږي چې د هغو خلکو کیسې د نړۍ مخ ته راوړلای سي چې په خپل ټولنه کې د بدلون راوستلو لپاره هڅې کړي دي نوموړي زیاتوي دوی ویاړي چې اوباما او میشل د خپل پروګرامونو د خپرولو لپاره د نتفلیکس دریز غوره کړ د امریکا پخوانی ولسمشر لسپین مانی څخه تر رخصتېدو وروسته هم فعال ژوند لري او کله کله پر رسنیو کې مشکاره کیږي نوموړی د نتفلیکس په یو شو کې د ډیوډ لیټرمن لومړنی میلما وو. دا شو زما میلما د پیژندګلوي محتاج نه دی نومیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د روان کال په مارچ میاشت کې په یو راپور کې وړاندوینه کړې وه چې د نتفلیکس او د اوباما کورنۍ ترمنځ د خپرونو د جوړولو لپاره تماسونه نیول شوي دي. رویټرز اژانس د مۍ پر 28 په یو راپور کې لیکلي چې اوباما او میشل به د هایر ګراوند پروډکشنز تر چتر لاندې پروګرامونه جوړوي. د تفریحي نړۍ پوهان ګڼي چې له نتفلیکس سره د اوباما او میشل تړون د یادې تفریحي ادارې د مشتریانو شمیره لا پسې زیاتولی سي. نتفلیکس وار لمخي په نړۍ کې میلیونونه مشتریان لري.
وامور دل چې په خوانی امریکای ولسمشر باراک اوباما به اوس نتفلیکس ته ټلویزیونی پروګرامونه جوړوي. هلته په کابل کې د امریکا سفارت معلوماتي مرکز د 2013 کال د اکاسي ملي سیالي جوړه کړې و چې د افغانستان له ډیرو ولایتونو اکاسانو پکې ګډون وکړ. د سخت کال د اکاسي د سیالۍ عنوان سوله او خپلواکي. لنکن خوانیز مرکز چې د امریکا د سفارت د چتر لاندې کار کوي د مې په 28 اعلان وکړ چې دا جایزه د جلال آباد یو اکاس محمد انور دانشیار ګټلې ده. له نوموړي سره مو مرکه کړې او په سر کې مو د دغې سیالۍ په اړه پوښتلې ده. هغوی وایي
چې د هر ولایت نه کسانو پکې ګډون کوو بیا د ټول افغانستان په کچه یو وخت لومړی مقام ګټه چې خوشبختانه زما راغی پکې. د دې مسابقې عنوان سوله او ازادي. د عکسونو پیغام باید سوله او ازادي وي چې د دې تر څنګ بیا هغه مسلکي ځانګړنې باید درلودلې. د ننګرهار په کچه زما عکس لومړی راغی بیا د ټول افغانستان د ولایتونو په کچه چې یو وخت ټول افغانستان دپاره انتخابېدو
لمر
پریوتو په حال کې د مازیګر محل دی. د ماشومان په یو محلي لوبه چې خوسی ورته وایي هغې باندې بوخت دي. معمولا ورزش د سولې او پیغام لري. دا کوچنیان په یو سولې ز فضا کې لګیا دي خپل هغه محلي لوبه او ولسی لوبه د خوشی هغه باندې بوخت دي.
سید دې عکس د اخیستو لپاره مو څومره مهنت کړو او دا سوژه څنګه ذهن ته درغله چې دا عکس به زه وباسم په دې سوژې سره او په دغه وخت کې او د ماشومان تبیر اغله کنه تاسو ورته چې دا سیاک ټوکې
د دې عکس کیسه ډیره جالبه ده. موږ یو ورځ مازیګر مهال یو بل عکاس ملګری هم را سره وو. دې سیمې ته چکر ته تللي وو. د سیمې غاړه د ډېر ښه ماحول ده نو چکر ته تللي وو. هلته ناست چې له ډېر لرې ځینې پام شو دلته کوچنیان لګیا دي ساتیری کوي. لمر هم نور د عکاسۍ حالت ته تللی وو چې باید د عکس اخیستلو وخت نور. نو زه د خپل ملګرو نه رابیل شوم چې پټ پټ رالم موټر نه کیمرا را واخست ځان مې ماشومانو ته ورسو. کله چې دلته لاړم نو د ماشومانو لا خبر نه ما عکسونه اخیستل ترې چې په همدې وخت کې ما دغه عکس هم اخیستی وو. چې کله کور ته رالم کمپیوټر ته مې عکسونه واړو قدم چې یو دا یو بل عکس مو خدا پکې ټول نه خلل.
دا عکس ما په کومه کیمرا واخیسته؟ په موبایل مو واخیست کنه کومه خاصه کیمرا مو؟ خیال مقابلہ کی برخا گستے
امریکا سفارت اعلان کرے پروسیجر دا چې هر چا به دغه عکسونه د خپل ولایت مربوطه د دوی هغه نمایندګۍ ته لیږل. هغه یو مرکز لري د لینکډین په نوم. بیا لومړنی انتخاب هغوی کوو د ولایت د عکسونونه د هر عکاس یو یو خاص مرکز ته لیږل په هغه ولایت کې چې هر چا ګډون کړی وو. بیا په مرکز کې له دغې د هر ولایت دوه درې عکاسانو عکسونه راغلي وي او په انتخابېده چې دې ولایت د ښه عکس په توګه. د دې پروسې نه وروسته بیا د ټول افغانستان په کچه یو عکس خاص انتخابېده چې د همدې څلور دېرش ولایتونو د څلور دېرشو هغه ټاپ عکاسانو د منځ نه یو کس انتخابېده. دوی چې کوم اعلان کړی وو په ټولنیزو رسنیو کې فیسبوک کې مو اعلان کړی وو کې ویلي دي چې لسلو ډېرو عکاسانو په دې کې ګډون کړی وو.
سیدا امریکا د سفارت له خوا دا ډول اعلانونه چې ځوانان په مثبتو کارونو کې دوی بوخت ساتي او داسې مسابقې رامنځته کوي چې په هغه کې ځوانان د مثبت لارې نه یو بل سره مقابله کولی شي، ښه نوم ګټلی شي، ممکن پیسې هم پکې وي، دا کار ته څنګه ګوري؟ دته
دا خو ډېر ښه کار ده، ډېر مثبت ځوانان د هڅونې لپاره ډېر یو نیک اقدام ده. متاسفانه په افغانستان کې عکاسۍ هغومره چې په نوره نړۍ کې رشد کړی دومره نه ده پرمختللې. دغه ډول مسابقې به ځوانان او خصوص د ټولنې دا نوی قشر دې ته وهڅوي چې دغه مسلک ته مخه کړي. په افغانستان کې ډېر کم مسلکي عکاسان شته، یا په ټوله کې به عکاسان ووایو ډېر دغه مسلک ته کار نه ده شوی او د خلکو د سترګو ډېر اخوا پاتې ده. دغه ډول مسابقې د دې تر څنګ چې هغه کسان چې په دې مسلک کې دخیل دي، د دوی تر څنګ هغه کسان چې لا د دې مسلک په ارزښت نه پوهېږي، هغوی ته هم یو ډول میسج رسوي چې په افغانستان کې د عکاسۍ په نوم یو هنر رامنځته شوی دی، باید ځوانان دې ته مخه کړي. ذکر د عکسونو ارزښت نسبت نورو شیانو ته بیخي ډېر ده.
نو تاسو په یو مقابله کې برخه واغسته، عکس مو لومړی مقام ترلاسه کړ، څه درکړه په بدل کې؟
تر اوسه پورې د جایزې د ورکړې وخت او هغه کوم ډالۍ چې باید ورکړل شي هغه مشخص شوی نه ده.
نشار صاحب، تاسو عکاس یاستئ، د یو نړیوال اژانس سره کار هم کوئ او ستاسو دنده ډیره له خطرونو هم ډکه ده. تاسو د پیښو نه پس هغه ځای ته ورځئ، په دې وروستیو کې به تاسو کتلی په افغانستان کې ځنی عکاسان چې وو هغوی له بده مرغه د حادثو سره مخ شول. نو کله چې له کوره ووځئ د عکس اخیستو لپاره، په کور کې درته خلک څه وایي چې مزه لږ وروسته لاړ شه، بل طرف ته ستا مسلک دی چې ته باید زر ځان ورسئ، نو دغه کشمکش څنګه انځورولی شي موږ ته؟
بدبختانه په دې وروستیو کې خبریالان په افغانستان کې د ښکېلو خواوو هدف ګرځېدلي دي، چې دې زمونږ په کار باندې ډېره بده اغېزه کړې. د خبریالۍ کوښښم باندې نه یوازې د خبریالۍ کوښښم باندې، بلکې په عادي ژوند کې زموږ ډېره بده اغېزه کړې. زه اوس په هغه ډول چې پخوا به د عکاسۍ لپاره په ډېر خوشحالۍ او په ډېر جرات سره وتم او غوښتم چې د ښار نه د باندې د خپل ولس هغه کلتوري کارونه، د هغوی ژوند، د هغوی مشکلات، دا شیان په انځور کې راواخلم، اوس هغه کار نه شم کولی. له کورنۍ دخوا که څه هم ډېر فشارونه ځکه نشته چې زه ډېر کله دوی نه خبروم چې زه چېرته ځم، د څه شي پسې ځم، خو چې کله راشم بیا راته په پاره یو ډېر کله راته وایي چې دغه سیمو ته مه ځه. خو زه د مسلک مجبوریتوب په خپل ځای، خو زما دغه خپله مینه همدا ده چې زه د دې وطن په شیم، زه باید دا کار وکړم. که زه یې ونه کړم بل څوک یې ونه کړي، بل څوک یې ونه کړي، بالاخره به دا وطن څوک جوړي. دا وطن د هرې برخې کې ضرورت لري ځوانانو ته. زه به هڅه کوم دا خپل مسؤلیت ګڼم، که هر ډول شرایط وي باید لاړ شم کار وکړم. ډېر کله خپلې کورنۍ ته هم په همدې خبرو قناعت ورکوم.
داود جلال آباد یو فوټو ژورنالیست محمد انور دانشیار چې دا کاسې جایزه ګټلې ده. اوس دته د رسول حمزه توف د کتاب زما د افغانستان د ویبل برخې ترجمه وړاندې کوو. دا کتاب څنګه او چرته ولیکل شو؟ پر زنګو کیندل شوی یو جمله، واړه واړه ماشومان هم لوی لوی خوبونه ویني. کومه وسله چې په ژوند کې یوازې یو واره هم استعمالیږي باید ټول عمر په پوخ کې وساتل شي. هغه شیرونه چې ټول عمر زمزمه کیږي د قلم په یو خوځښت سره لیکل شوی وي. لدې اقتباساتو تیریږو او د زما د افغانستان یو بل برخه په شریک لولو چې پکې رسول حمزه توف لیکي. د پسرلی موسم دی. په یو غریزه کلی کې د پسرلی یو مرغۍ سرخیږي. هغه د یو داسې ځای په لټون ده چې د یوې شېبې لپاره هلته کښېني او په اطمینان سا واخلي. بیا یې سترګې د کور پر یو بام برابرې شي. هغه وزرې راټولې کړي او د بام په سر دمه وکړي. په دغه وخت کې د یوې نرۍ لختې نجلۍ نظر پر مرغۍ پرېوځي. هغه ورور ول د شاله خوارا شي او مرغی ونیسی او د کور دننه ویسی. مرغی فکر کوي چې د کور ټول خلک له هغه سره مینه کوي. هغه د تل لپاره په همدی کور کې استوګ نه پیل کړي او د کور په یو پخوانی او لوګینه ډک شهتیر باندې خپل ځاله جوړ کړي. که زه خپل کتاب د دې مرغی سره تشبیه کړم نو تاسو په کیسه وایي په ژوند کې څومره ډیر ځلې ما د شاعرۍ په اسمان کې د الوت پر مهال چرتونه وهلي او د داسې یو ځای لټون مې پیل کړی چې هلته ځان ورسوم، دمه شم او خپل سا صورت پر ځای کړم. خو نه، تر دې به دا ښه وي چې ووایم زه هغه الوتکه یم چې دا مهال په فضا کې یم او د راکوزیدو لپاره د هوایي ډګر د پاسه څرخیږم. زه غواړم راښکته شم خو د موسم د خرابوالي له کبله راته د کنټرول ټاور یا د څارنې د مینار لخوا اجازه نه راکول کیږي. زه څرخیدل بندوم او یو لوري ته روانېږم. ما چې پر کومه ځمکه کوزیدل غوښتل هغه ډیره شاته پاتې شوې ده. داسې ډیر ځله راسره شوي دي او په دې توګه ما فکر وکړ چې لاندې په کومه کلکه او ډبرینه ځمکه کوزیدل زما په نصیب کې نه دي. دا مې برخلیک دی چې په ناهمواره او سخته لاره د ډغرو خوړلو سره مخکې لاړ شم. زما سترګې د ځمکې په سر د نوو ځایونو له لټونه ستړي کېږي او د زړه په نصیب مې رسېدلې چې هره ګړۍ نوي او تازه نغمې وزېږوم. د هغه کارګر په څیر چې د سر د پاسه تیریدونکو وریځو ته په غټو غټو سترګو ګوري یا په هوا کې د ځانو قطار ته لکتو خوند اخلي او بیا یو ښه کلکه په لاسو کې ونیسي او په خپل کار کې لګیا شي. زه هم د هغه نظم په بشپړولو ځان مشغولوم چې تر اوسه نیمګړی پاتې دی. هو بالکل، که زه مې خپل شاعري اسمان هم وګڼم خو حقیقت دا دی چې دا زما لپاره د یو پټي حیثیت لري. دا هغه ځمکه ده چې د یوې د سوکې د لګیدلو انتظار باسي. ما تر اوسه د نثر په میدان کې قدم نه دی ایښی. یو ورځ مې یو خط ترلاسه کړ. په لفافه کې دننه د یوې داسې مجلې د مدیر خط و چې زه یې د مجلې او په خپله د ده زیات احترام لرم. نوموړي د خط پیل په دې ټکو کې کړو: محترم رسوله، چې کله مې خط پرانستلو نو دومره اوږدو لکه د میخې سرمنه چې کلیوال خلک یې د وچولو لپاره پر بام اچوي. کله مې چې خط لوستلو نو داسې چرچر آوازونه کول لکه سرمنه چې له وچېدو وروسته راټولېږي او له بامه لاندې پورته وړل کېږي. بس یو دا کمی و چې په خط کې د سرمنې غوندې بدبوی نه وه، په خط کې هیڅ قسمه وږمه نه وه. مدیر صاحب لیکلی و: پرېکړه مو کړې ده چې د مجلې په راتلونکو څو ګڼو کې د داغستان پر بریاوو، خو کارونو او د ورځني حالت په اړه د مضمونونو یوه لړۍ خپره کړو. زموږ هیله ده چې په دې کې د عامو محنت کوونکو سړو او ښځو کیسې شاملې وي. د هغوی د ډیرو زیاتو حوصلو کیسې ستاسو د غرنی وطن د روښانه سباوون او د پیړیو پخوانیو روایتو د ذکر سره سره د هغوی پر اوسني ښکلي ژوند باندې هم باید رڼا واچول شي. موږ پریکړه کړې ده چې پر دې موضوع له تاسو پرته څوک غوره لیکل نشي کولی. دا چې په دې موضوع به څه ډول لیکل وشي، په کوم ژانر کې باید لیکل وشي، دا موږ پر تاسو پریږدو. لنډه کیسه ولیکئ، مضمون ولیکئ، خاکه ولیکئ یا لنډ نوٹ چې څنګه مو زړه غواړي هغه سی ولیکئ. که مضمون ټایپ شوی وي او د نهو یا لسو صفو پورې وي نو غوره به وي او دا باید په شلو یا پنځه ویشت ورځو کې تر موږ را ورسیږي. موږ ستاسو مرستې ته سترګې په لاره یو او وار له مخې مننه هم درنه کوو. یو مهال و چې د نجونو ودونه به د هغوی له خوښې پرته کېدل. هغوی ته به بس همدومره ویل کېدل چې ټولې خبرې ترسره شوې دي او اوس به ته د پلاني زوی بستانکي سره ژوند کوي. خواین په هغه وخت کې هم چا دومره مجال نه و چې زوی ته د هغه د خوښې پرته واده وکړي. خلک وایي د ګیداتلي غرني کلي کوم کس داسې هم کړو نو چېرته د مجلې دغه مدیر صاحب د هماغه کلي اوسیدونکي خو به نه وي، ځکه چې هغه خو زما په باره کې هر څه له مخکې نه فیصله کړې دي. هغه تر دې هم پریکړه کړې ده چې زه به د داغستان ټوله کیسه په نهو صفو او شلو ورځو کې لیکم. زه په دې خبره زیات په قهر شوم او دا خط مې دومره لرې وغورځولو څومره چې ممکن. څو ورځې وروسته زما د ټلیفون زنګونه دومره په تیزه تیزه وغږېدل لکه دا چې ټلیفون نه وي بلکې کومه چرګه وي چې د هګۍ له ورکولو وروسته د خپلې بریا اعلان په زوره زوره کوي. ټلیفون د مجلې له دفتره راغلو: هلو رسوله، زموږ خط خو به در رسېدلې وي. هو صاحبه، را رسېدلې. نو د مضمون مو څه وکړه؟ ما ورته وویل: ګورئ، تاسو ته خو زما مصروفیتونه معلوم دي، خبره دا ده چې وخت مې پیدا نه کړ. هغوی په شلګۍ وویل: ګورئ رسوله، تاسې زموږ خبره نه شئ ردولی. زموږ د مجلې تیراژ لسو لکو ته نږدې دی. دا مجله په نورو هیوادونو کې هم لوستل کیږي. که تاسو همدومره مصروف یئ نو موږ به څوک در واستوو. تاسې هغوی ته تفصیلات او معلومات ورکړئ، نور کار به هغوی په خپله وکړي. هغه چې کوم مسوده جوړ کړی پر هغه یو نظر واچوي، چې کوم بدلونونه پکې راوستل غواړي رائے ولې بیا خپل لاسلیک وکړي. موږ لپاره ستاسو نوم هم کافی دی. د رسول حمزه توف د زما د غستان کتاب د ویبل برخه ترجمه تاسو ورده له همدې سره د مشال رادیوي مجلې دا غنه تړو. نور ډیر مطالب به درته په بل غنه کې وړاندې کړو. تر هغه خپل قربان عجیب امر ته اجازه ورکړي. د لوی خدای پامان. تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شئی.